I could. السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستنګ زایموده ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې وکړو د ماشومانو د ساتنې سیف د چلډرن مؤسسه په خپل نوی راپور کې ویلي چې د کارونو لبیا پیل رئیس زرګونه ماشومانو ته د بشري مرستې رسولې دي د دې مؤسسې د کارونو د پایل راپور نن د ملګرو ملتونو خبرندوی ریلیف ویب خپور کړه په راپور کې راغلي د ماشومانو د ساتنې مؤسسې د جنوري له 10 رئیس وروسته له هغه خپل کار بیرته پیل کړ چې اړوندو چارواکو ډاډ ورکړ خزینه کارکونکي هم په مرستې رسولو او هم حمایوي برخو کې لزانډ پرته کار ته تللی شي د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي له یوې درې اونیزې وقفې وروسته یې د ښوونې او روزنې تغذیې او روغتیا په برخو کې تمرکز زیات کړی دی د ماشومانو د ساتنې ادارې په خپل دغه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین له پیل راهیسې د 2021 کال له سپتمبر را په دې خوا څه باندې 4 میلیونو اړمنو کسانو ته چې پکې نیمایي ماشومان دي بشري مرستې رسولې دي د سیف د چلډرن په شمول ګڼو بشري مرستندویو ټولنو په افغانستان کې وروسته له هغه خپل کار د 2021 کال په وروستیو کې وځنډاوه چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي مؤسسو کې د خزینو په کار باندې بندیز ولګاوه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي د ښځو په وړاندې تبعیض به په ټول هیواد کې پر میلیونو خلکو ویجاړوونکي بشري اغیز ولري دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي پر ښځینه مرستندویو کارکوونکو بندیز به په میلیونونو زیانمنونکي میرمنې او نجونې د ژوند ژغورنې د مرستو له ترلاسه کولو هم محرومې کړي تر دې مخکې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګې یو این وومن افغانستان پرون چهارشنبه د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په درشل کې په یو ټویټ کې ویلي دغه ورځ سږ کال داسې وخت راځي چې لیو کال رئیس افغان جونې د لوړو زده کړو د ښوونځیو منع شوي درې میاشتې کېږي چې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار راګرځول شوي او له څه باندې یو کال رئیس فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې له ټولنې حذف کړي دي د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل د ډلې د بهرنیو چارو وزیران نن د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې سره غونډه کوي په دې غونډه کې د نړۍ په روانو کړکیچونو له هغې ډلې پر اوکراین د روسیې په پراخ یرغل باندې بحث کیږي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک تر غونډې مخکې غوښتنه وکړه چې د روسیې د جګړې د غندنې لپاره باید واضح سیګنال واستول شي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په دې غونډه کې ګډون لري د لاوروف او د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تر څنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د چین د بهرنیو چارو نوی وزیر چین ګانګ هم دې غونډې ته ور روان دي ازادي راډیو نه خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په ایران کې د نجونو زده کوونکو د مسمومیت په اړه باندې خبرداری ورکړی دی له څه وخت راهیسې په ایران کې د ښځینو یا د نجونو په لیسو کې نجونې زده کوونکي په بیلابیلو عواملو سره مسمومیږي له هغې ډلې د ګاز په کارولو او همدارنګه د اوبو د ککړولو له لارې یونیسف ګواښ کړی چې په د دغې ګواښونکي عمل په تکرار سره به په ایران کې د نجونو د زده کړو ګراف خورا راټیټ شي درې میاشتې کېږي چې په ایران کې نجونې زده کوونکي په یوه او بله عوامل باندې مسمومیږي خو چارواکو ویلي چې د دغو پیښو د عواملو د څېړلو لپاره تر اوسه نتیجې ته نه دي رسېدلي ځینې نور بیا انتقاد کوي چې ګواکې حکومت غواړي له دې لارې د زن زندګي ازادي یا د ښځې ژوند او ازادۍ د شعارونو په ضد باندې اقدامات وکړي او د کرکټ له نړۍ دا چې د کرکټ د نړیوالې شورا په تازه راده بندي کې راشد خان یو مقام ښکته راغلی آی سی سی تازه درجه بندي پرون اعلان کړي خان اوس په 649 امتیازونو د شلوریزو لوبو د بالرانو په قطار کې دویم ځای لري مخکې په 649 نمرو ډیر وخت په اول مقام کې وو د راشد خان ځای سریلانکایي وانندو حسرنګا نیولې مجیب الرحمن هم د شلوریزو په بالرانو کې لاتم مقام لسم ته ښکته شوی اخو بیا په آل راونډرانو کې هم د افغانستان وازه خان د محمد نبی ساخیل له دویم مقامه دریم تراغله خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارنګ پښتو فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې د ګڼو نور مطالبه ترڅنګ ولولې اوس هم مایکروفون ستاسو پروګرام
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون که لروزان معرفی که ای آزادی رادیو ده
زمان نظر داده ده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه د مایکروفون ساسه پروګرام ده او زه فریده سیال بګی ستاسې کوربنه یم. نن د کابل سما د دوه تړونه درېمه کلیزه ده. په دې ورځ طالب حکومت یو ځل بیا له نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې ده. د دوی مشرانو نن چهارشنبه په کابل کې د دوه تړون د درېمه کلیزې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې له نړۍ په ځانګړي ډول له امریکا سره د نیکو متقبلو او مثبتو اړیکو د ټینګېدو غوښتنه وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر وویل موږ په دې ورځ دا ثابته کړه چې افغانان که د تورې او مبارزې میدانونه په میړانه ګټلي د سیاست په ډګر کې هم خپل وړتیا او استقلالیت ثابت کړی دی. هغه دا هم ویلی دی چې ما فکر نه کوو چې ما د کله له چا سره په سیاسي خبرې کړې وي او بیا دې په دې پوه شوی یم چې دا خبره سیاسي وه. معنا دا چې زه په هیڅ سیاسي خبره نه پوهېدم. دا چې د ښاغلي ملا برادر دغه خبرې په څه معنا دي وړاندې به په خپرونه کې د کارپوهانو نظر پر واخلو. هغه ټینګار کړی دی چې د ملګرو ملتونو په مشوره او د هغوی په توافق او الهی نصرت سره دوی بی ساری بریا ته ورسیدل. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون لنن څخه درې کاله وړاندې د 1999 کال د کب میاشتې په لسمه نیټه چې د 2000 میلادي کال د فبروري له 9 سره سمون خوري د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. نن موږ په خبرونه کې د دوه پر تړون خبرې کوو. دا چې د دوه تړون څه دی، پایلې څه وي، طالبانو او امریکا دواړو دغه تړون څومره عملی کړی دی، همدارنګه هغه اوریدونکي چې موږ غوري دوی هم کولای شي چې خبرونه ته زنګ وکړي او موږ ته د دې تړون په اړه باندې وایي چې دوی خپل د دې تړون په اړه څومره پوهیږي، دغه توافق په اړه دوی پوهیږي کنه، همدارنګه دغه تړون افغانستان ته د سولې په نوم باندې راغلی و چې دا به افغانستان ته سولې راوړي. آیا واقعا افغانستان کې اوس سولې راغلی ده او کنه، او څومره یې د عامو افغانانو په ژوند باندې دغه تړون اغیز کړی؟ نن به هم لاوریدونکو اورو او هم به له قدرمنو میلمنو اورو چې په دې اړه باندې موږ سره ډېرې خبرې اترې وکړي. د خبرونې میلمانو مو د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب او د پوهنتون استاد او همدارنګه د اقتصادي او ټولنیزو چارو تحلیلګر پوهاند بشیر دوتیال راسره خبرونه کې مل شوي دي. تاسو دواړو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشي دودیال صاحب، که له تاسې را پیل کړو، تاسې راته ووایئ چې موږ وایو د دوهې تړون، که د دې په اړه جزئیات راکړئ چې د دوهې تړون په څه معنا او دغه تړون چې کله لاسلیک شو په دې کې په کومو مادو باندې توافق شوی و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې د تاسو ته او د راډیو ټولو اورېدونکو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم په 20 کلونو کې ولیدل شول چې متاسفانه د افغانستان جنگ ورځ په ورځ شدت زیاتېده، تلفات هم و، اقتصادي زیانونه هم او د خلکو ژوند بالکل پریشانه شوی و. د بل خوانه په افغانستان کې د هغه وخت هغه جمهوري نظام چې و هغه هم د جنګونو د لاسه، د ناامنۍ د لاسه، د بېلابېلو سبوتاژونو د لاسه خپلې برنامې نه شوې عملي کولی. د دې نه بر علاوه د جنګ د فشار له امله د هغه دولت دننه هم بېلابېلې ډلې رامنځته شوې وې. خلاصه دا چې وضعیت ډېر خراب و. افغانانو هم غوښتل چې جنګ ختم شي، نړیوالو هم غوښتل جنګ ختم شي، او امریکا چې مستقیماً په دې جنگ کې داخله وه هغه هم نور نشو کولی چې دا جنگ تحمل کړي. او په د نړۍ په کچه نور هم ورځ په ورځ داسې تغیرات راتلل. د عراق پېښه راغله، پسې د سوریې پېښه راغله، دغسې داسې اټکل کېده چې د اوکراین جنگ به شروع کېږي، اوکراین کې به حالات خرابېږي او دغسې وشول. هم
د دې خبرو هدف دا ده چې دا د دې معنا وه چې افغانستان کې باید دغه دوهې توافق د دې معنا چې افغانستان باید نور یو څنډې ته شي او د نړۍ نور مسایلو ته رسېدنه وشي.
بله بله، نو دغه مجبوریتونه و چې هم امریکې په دې باندې فکر وکړي چې باید جنگ ختم شي. البته د جمهوري نظام هم دا خوښه وه چې باید جنگ ختم شي. سوله ټول افغانانو غوښتله، هېڅوک د سولې طرفدار نه وو. نو لار دې ته هواره شوله چې امریکا د طالبانو سره روابط په دې خاطر ټینګ کړل تر څو چې بالاخره د اته نوي کال د حود په لسمه 2000 کال د فبروري په 9مه د توافق ته ورسېدل چې په دوه کې به توافق نامه امضا کړي. دغه توافق نامه عمدتاً دوه برخې درلودلې، یو په خپله توافق نامه وه، بل یې هغه د عملي کولو میکانیزم و. دا دوه سره یو ځای کېدل او څلور عمده خبرې په محتوا کې وې. محتوا یې دا وه چې خارجي قواوې، یعنې د امریکا پوځونه، دا به د افغانستان نه وځي. دا خو ډېره ښه خبره وه، د کوم شک نه و، یو د خروج یو جدول به جوړېږي. بله غوښتنه د امریکې د طالبانو نه دا وه چې موږ به خپله قوا وباسو، اما د طالبانو باندې دا شرط ایښی و چې هېڅ نوه خطر به د امریکې ګټو ته، د امریکې پوځیانو ته او امریکې ته به د افغانستان نه او د طالبان د متحدینو چې منظور یې القاعده و، د دې نه به کوم خطر نه متوجه کېږي. بله خبره دا وه چې طالبانو ته ویلي چې موږ به تاسو د طالب ډلې په توګه پېژنو، یعنې دا قرارداد به د دولتینو ترمنځ په داسې سطحه نه وي، بلکې د امریکا او د طالب ترمنځ به داسې یو شی، نه دولت. بل دا ده چې دایمي اوربند، دا نو ډېره ښه خبره وه. دغه دایمي اوربند په افغانانو باندې همدغه ټکه ډېر ښه لګېده چې سوله راشي او دایمي اوربند رامنځته شي. نو دغه د دایمي اوربند سره یو بل ټکی و چې هغه بین الافغاني خبرې وې. مشکل دکلته پیدا شو چې صحیح ده، د امریکا پوځیان هم وتلې، طالبانو هم ورته په ظاهره ویل وو چې موږ به هیچ چا ته خطر نه پېښوو، او دایمي آتشبس هم داسې ګونګ غوندې وو. هغه علت دا و چې دلته د افغانستان دولت په دغه خبرو کې دخیل نه و، حال دا چې هغه هم باید یو طرف وای. نو دغه بین الافغاني خبرې وځنډېدلې. بین الافغاني خبرې کې دغه د سولې هیات چې وو، د دې په ترکیب کې به هم کله لانجې پیدا شولې. د دې په ترکیب کې بېلابېلو احزابو نمایندګان وو، د جمهوري نظام نمایندګان وو، بیا د جمهوري نظام بیا دوه اړخونه وو، یو د ډاکټر صاحب عبدالله د سولې د شورا چې هم یو قوت وو، یو طرف هغه وو په خپله د رئیس جمهور غوښتنې. نو دا هلته په دغه بین الافغاني خبرې اترې چې وې، د افغانستان په کې ډېر رول هم نه شو. امریکا افغانستان جمهوري دولت ته فرصت ورنه کړ چې واقعا د یو طرف په توګه پکې داخل وي، حتی د ډېرو مسایلو نه د هغه وخت دولت خبر نه و.
دودیال سے پدی برخه بای پدی برخه بای روس راشو چې ولی افغان دولت پدی برخه کې د خبرو یا باس یا د چ بایت دخیل وسی د حق ور نکړل شو یا دوی به خبره پات شول. شهاب سپ تاسو ته راشو، دودیال سے اشاره وکړه چې د دې لپاره پنړی کې دون مسائل ډیر د لو د افغانستان جګړه بایت پات رسیدلای وي، افغانانو هم سول غختله او نړیوالو هم غختل چې نور د افغانستان جنگ پات ورسیږي. څنګه چې نړیوالو اټکل کړی و، څنګه چې افغانانو اټکل کړی و، دغه د توافق چې وشو دوحه کې، دا په مغه ډول باندې لکه څنګه چې د افغانانو غوښتنه وه، څنګه چې نړیوالو هیله درلوده چې وشي، آیا مغه ډول دغه توافق پلی شو او څنګه چې د لاسلیک کېدو نه وروسته طالبانو کابل ونیو، آیا دا د توقع خلاف کار و که نه؟ په دوحې تړون کې یو څه په دې باندې خبرې شوې وې.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ټول اوریدونکو قدرمن میلمه ته. اصلا بحث دا دی چې د دوحې تړون د جمهوریت د سقوط یو فاکتور دی، او د جمهوریت له سقوط سره ډیر نور مسایل تړلي چې هغې په دې باندې تاثیر درلوده، او هغه د خلکو د هیلو سره هم یو څه موازی یا په ټکر کې و. د افغانستان خلکو چې کومه سوله غوښته او کوم ثبات یې غوښته، متاسفانه تر اوسه پورې دغه تړون نه دی راوړی. او د افغانستان د خلکو تعریف له سولې دا و چې افغانستان ته به یوه مثبته سوله راځي. له مثبتې سولې نه هدف دا دی چې تعریف دا دی چې جګړه به درېږي، او تر څنګ به یې نور هغه مسائل چې له جګړې وروسته مدیریت کیږي هغه به پرمختګ کوي، انکشاف به راځي، ثبات به راځي، لوږه به ورک کیږي، پیشرفت به رامنځته کیږي، تحصیلي نهادونه به قوي کیږي، بنسټونه به قوي کیږي، حکومتداري خدمات به لوړیږي. دا ټول د مثبت سولې په تعریف کې راغونډیږي.
دا د افغانانو غوښتنې وي، هغوی توقع درلودله چې داسې باید وشي.
دا هغه څو چې د افغانانو هیلې او د مثبت سولې په تعریف کې راځي، ولې هغه څه چې اوس په افغانستان کې حاکم دي یا هغه څه چې په افغانستان کې اوس پیښیږي هغه کې یو مطلق منفي
شهاب سه پښتنم دلته ده پښتنم دلته ده کله شو د دوه توافق لاسلیک کیدو په همدغې مسله باندې خبرې شوې وې چې یوازې به دغه جګړه پای ته رسیږي که نه دغه پرمختګونو چې تاسو یې اوس یادونه وکړه دا به هم منځته راځي. آیا په دوهې تړونو کې دغه دوه لوري چې طالبانو او امریکا و په دې باندې کوم بحث شوی و که نه؟
ګوره، یوان خو کله چې موږ خبره کوو چې د افغانانو غوښتنه دغه ادرس واضح نه دی چې افغانان څوک، خو په 2000 کې چې کله تړون لاسلیک کېده طالبانو هم ځانونه د افغانانو استازي بلل، جمهوریت هم استازي بلل، یو شمیر نور خلک هم وغوی ځانونه د افغانانو استازي بلل، ولې په اصل کې څوک چې افغانانو هغه پاتې وو. څه چې په دوحه کې بحث شوی د هغې نتیجه اوس لیدل کېږي، ولې سره له هغې په بشپړ ډول دغه تړون تر اوسه نه دی پلی شوی. هغه څه چې په تړون کې ویل شوي وو په عمل کې اوس نه ښکاري. هغه حکومت چې د افغانستان خلکو ته پیشنهاد شوی وو، هغه شرایط چې ورته وړاندې شوي وو چې یو اسلامي حکومت به وي، یو د مشروعیت مراجع به یې معلوم وي او دنیا به یې په رسمیت پیژني، دنیا به ورسره تعامل کوي، دا ولې ونه شول؟ له دې ټولو معلومیږي چې دغه تړون تر اوسه په بشپړ ډول نه دی پلی شوی. او هغه اساسي دلیل او طرف یم چې دی هغه امریکایان دي، ځکه هغوی تر اوسه پورې د دغه تړون په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړی نه یې عملي کېدو ته ژمنتیا ښودلې.
مننه مننه، بیرته به تاسو ته راوګرځو. اوریدونکو راسره د سلام ستړي مشي، څوک یاست، له کوم ځای مو اړیکه نیولې؟
مبارز ستوالم د کندهار ولایت.
مبارز صاحب په خیر راغلی. تاسو ته وایي خپل د دوه تړون په اړه څومره پوهیږي؟
مننه تراسو. لمړی خو تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم.
علیکم.
دا زما په فکر ډېر یو ښه پریکړه وسو، یو ښه تړون وسو، ځکه یو زموږ د افغانانو هیواد اشغال سره دغه خلاص وو. خو دغه یو ځای دی، کاشکې امریکا خپل دغه ته ژمن وای، خپل وعده ته. متاسفانه چې هغه خپل وعده نه دی پر کړی. زما فکر سره دا ډېر ښه کار وسو.
تر ته وایه کله چې دغه توافق لاسلیک شو او امریکایان له افغانستانه وتل، طالبان راغله، ستاسو په سیمه کې څومره بدلون راغلی ده؟ په کندهار کې ته وایه هلته امنیت څومره ښه شوی ده؟ تیر کې ښه و که اوس ښه شوی ده؟ ستا خپله په ژوند کې څومره تغییرات راغلي دي؟
مننه خورجانې، زما فکر سره خو دغه دی په هیواد کې وضعیت ډېر زیات بدل شو، ځکه امنیت راغلی ده، قدرت یې ختم شوی، هیواد ونه شغال سه خلاص. نو
درته وایه مبارز صاحب، درته وایه چې په کندهار کې مخکې امنیت څنګه وو اوس څنګه ده؟ درته وایه کله نه چې طالبان راغلي افغانستان ته، ستا ژوند کې څومره تغییرات راغلي دي؟ امریکایان تللي، طالبان راغلي، خپل ژوند تغییرات درته وایه؟
مننه خورجانې، خپل ژوند تغییر دغه درته وایم چې زما په ژوند کوم تغییر راغلي دي. یو غټ ولې سم هغه دا ولې سم خپل کاروبار ته اوس خلاص یو، خپل کاروبار په ازادانه فضا کې کولای شو.
په خاطر څه کار کوو؟
حالته دا چې وو کاروبار نه سوي کولای، پیسې یې څه اخیستلې.
وو ته په خاطر څه کار کوو؟ کدام راته چې په خاطر څه کار کوو چې اوس یې کولای شي؟
په خو مقصد دا چې وو یو سړی تجارت نه سوي کولای، کبه دکانداري مشکل هغه نه سوي کولای، په هغه کې کار به د خپل کوي، خو د لسام د نور خلکو پر تاو بوج به درمنې وو. حالا دا کسی دیر خو الحمدلله غټول ختم سوی دی.
مبارز صاحب، کدام راته وای لکه موږ نه چې طالبان راغلي افغانستان کې اقتصادي بحران د ټول نړیوال په دې باندې راپورونه لري، تاسو راته وای کندهار کې خلک څنګه دی په اقتصادي لحاظ باندې؟
شاید مشکلات به خو دومره په دومره کچ از ما فکر نه دی لکه څنګه چې نړیوال وای، د نړیوالو خبره ته دومره نه دی خوشحال سی به. یعنی بیا په دا خطر دا که په افغانستان کې کوم مشکلات دي، زما په نظر سره دا به د نړیوالو د خاطر دلته راغلي. زموږ تاسو پیسې کنګل کړي دي، بندیزونه شته، دغه د تجارت راکول کنه څه کېدای. نو دا څه مشکلات دي زما په فکر سره د دې مسله باندې امریکایي
ښه یا په ټوله کې تاسو په سیمه کې نسبت په خان آرامي راغلي. خو کندهار نه موږ راپورونه لرو چې هلته د تیر په نسبت باندې اوس وضعیت یو څه بهتر شوی ده، خلک لوګي سره مخ دي، فقر زیات شوی دی. ته څه وایي؟
زه یو عوام سره یم، زه نه اوس دغه حکومت ناتړ کوم، نه بل زه د هغه سره چې ناتړ کوم چې په حقیقت سره د ملک ته وفادار وي او نظام ته وفادار وي او ولس ته وفادار وي. هغه څوک وایي چې خبره کوي چې وایي اوس دغه مثال وضعیت خراب شوی دی، هغه به د حکومت سره مشکل لري. کنه زما په فکر سره د غریبانو لپاره وست تر ار وخت سم حل دغه برابر سوی دی څوک دغه کومل خدمت کی ک تعلیم کی شاید څه څه سم مشکلات وي خدا ټول په یو په دوه کال باندې نه سمې د لته څلور کال جګړه تر سوی ده ډیر نه خپل راغلی دی
د امرته وای مبارزې په کندهار کې جونی اوس مکتب ته نشیتللې پانتون ته نشیتللې او په خوات للې شوې هغه خويند چې په کور ناست دي هغه په ستاسو نظر څه ده آیا د داخه کار ده شو طالبانو دوی بندې کړې دي خو په تر جمهوریت کې دوی تللې شوې
نه نه دغه سرمو مخالف یو هل دا هل لرو امید لرو او ان شاء الله باورم لرو چې بیرته محول ورته جوړیږي او هغه خويند به بیرته زیو دغه خپل زده کړو خپل درسونه
ډیر مننه کور دی ودان مبارز صاحب شاړي کې دی ولی واو د کندهار د دموک سره هغه زای او د سیمه حال احوال هم شریک کړو بل اوریدونکو ته باور شو سلام ستړي مشي څوک یاس لکم زای ماړي کني ولی
السلام علیکم پریدا جانې سلامونه ونیکه اله ومنه
علیکم سلام تاسو ستړي مشي څوک یاس
زه د خیبر پښتونخوا عارفنا کشمیر خان زرمل ورک تاسو سره د ټلیفون پر خرم سلامونه ونیکه اله تاسو محترم ملمنو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم
علیکم سلام ستړي مشي کشمیر خان په خیر راغلی تاسو ته وای موږ د سولې د توافق یا د دوه د توافق په اړه باندې خبرې کوو تاسو پوهیږئ چې دغه د دوه توافق څه ته وای څنګه طالبان افغانستان ته راغلل امریکایان څنګه افغانستان وصل په دې مسایلو تاسو معلومات شته نشته
نو پر دې ځانې د موږ معلومات خوسته ځکه موږ خراسانه يم تا کې بو او نور خو خپل وطن سره مګر مینه لري ځکه چې وطن سره مینه لري دی غو په اور باندې بم خامخا سره بلدي ورسره معلومات بلري
څومره پاره پويږي
دوه ټون
ها مالي څومره معلومات لري موږ سره دې معلومات شریک کا
نو شریکوم در سره وو دا د لګیا معلومات خو مره لره ما چې کله دوه ټون نو سوې لدین مخکي کله امریکا په مشر باندې غربي خیالات چې موږ په ګران هواد باندې اشغال کړی و راغلی و تیرې کړی و نو دیغه وخت دا شل کال کوم تیر شو هغه چاته به په مکتبو باندې په چاته وي په مدرسو به وي په ودو باندې به وي د چا ژوند خوند نه و د چا عزت خوند نه و هر څه پایمالو نو کله وخت دې دوه ترون ته 2006 لم دې په فبروري کې مطلب لاسلیک څنګه په دې باندې
وویل او تاسو سیمه کې الته مکتبونه پامن کې دي کورونه پامن کې دي امنیت راغله
نو دلته خو زه کوم خوختل باندې کډوال یو مخکې ځان معرفي کړ درته کې دی چې هغه تاسو معلومات کړی چې مکر نو زه خپل معلومات لرم د ماورونه دی په هواد کې په کابل کې ماورونه دی په پکتیا ولایت زرمت کې ماورونه دي زار وخت لیکن دا به تور سره لرم هغه وایي چې موږ ژوندوس ژوند څه په مسکه خو دا شي وې چې چا ژوند خوندې نه و هتا دا شي وې چې ما تخپل معلومه زه دا هواد ته زم راځم پرې د جانبان د چې موږ راغلي وي د تکدوالې به وطن ته شاکر دا خبره نه ده خپل څلم ما دې
دا مرته و چې تاسو کله تغتیر شول کلونی کې تلې راتلې او اوس کې راغلی اسې په دې څه باندې یو نیم کال کې دا تک را تک ساسو څنګه و د دې په اړه ته وایې
نو د موږ تک تاسو مخکې په مطلب په لارې باندې خو په مشکل نه وو په لارې باندې په ستونزې نه وې سل دې هواد نه په خپل هواد ته هیڅ ستونزې نه وې
فکر کوم چې موږ دا اوریدونکو اړیکه پرې شو بل اوریدونکو ته باور شو سلام ستړي مشه
سلام پر دې جانې خورې
علیکم سلام علیکم زه مړی کین مهرباني زستا څنګه کړم څوک یاست
انا نه خوشاله وسې البته زما ورسېتم سلامونه وای محترم یو وخت خو غره تړون کوم تاسو یعنی ارخ سړی خو وګره ورسې خلک مختلف نظرونه لري یعنی په کور کې چې د خلک به یې تړون ته خوښ نه دي یعنی تقریبا پر د جان تاسو په ځوانان یې څنګه سنجګ ده تقریبا وګره چې سلوي 50 کال وړاندې څنګه جنگو نو د په کور کې چې دا جنگ خلک تقریبا ډیر خلک په چی پیدا کړی تقریبا تعمیرونه او ساختمانونه پیدا کړی نو دا وخت په بختي افغانستان کې خو خوشبختانه وسوګره پر دې ځان ته تقریبا وګره چې افغانستان کې ډېر خار امیده نو تا اقتصاد په خپل باندې ویل چې خلک وګړي دي مکتبو ته څوک نشته لای نو اینده کال کې ان شاء الله تعالی چې موږ تاسو یو خپل مکتبونه ولرو خو ماشین به ولرو پانتون به ولرو یعنی دا چې وګړي کو شفاف کار وکړي باندې
مشخصا کړه ته وای د خپل ژوند په اړه دې راته وای اته مرسته په ژوند کې تغیرات راوستي دي
تی دیوارو کا بردیجان سیمنګ اوسته شی وای سیمنګ افغانان یاست یانه دغه خلاف سره غلی تقریبا دیت بدالات افغانستان کې یو ته خلک سید مامخ چوی لسی غو به ان جنگ ګټي وي نو یو ته خلک د شپږ کرکوس لکور نس وته باندې نه تقریبا موږ نس ویلې سیمنګ کوم شلار سو بل مملکت لار سو ځان سره کوم یاند شی بدبختی و نو موږ ټول کې دا ویلې سو چې بس وس یو اتفاق غواړي افغانان یو 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 د شی یو ماحول غواړي
شي دغه خويند پړه ته وای چې چرته طالبان پر روان پسرل کې خوندزي پرانني زی او پانتونونه خلاص نشي دوی بیا په کور پات شي ته دوی په اړه ساسو نظر څه ده
نه یقین لرم زه یقین لرم چې شاله مکتبونه بوله دغه وس سروي کې درګه مکتبونه سروي کې تقریبا امارات کسان نه یې مارب کسان
تقریبا ساسو په سیمه کې سروي کړی دی
بله سه بله دوه درې ورې اته نه یعنی کین باندې ته ویل شو چې هغه هغه دا پس کې په خطر کې هم په ټول کې موږ تاسو باید دا وکړو چې هغه شاته موږ نشو د نن وطن نه یعنی تقریبا د شغل کوڅه هغه هغه
د اقتصاد په لمر ته لاندو وای چې تاسو په سیمه کې په خوا غریبي ډیره وکوز ډیره شوې ده
والله پر دې زه د چې عادت لرم د سوره سره کې برخه اخلم زه دروغ نه سمې له یعنی تقریبا هغه وخت کې هغه کومه کونه چې راتلو هغه زمندانه به کال ته چې پرانا ورځونه لري تقریبا چاته به خیال نه ساتي هغه کسان به چې حکومت کې خېلو یا تقریبا یا رابطه به دلول یا خپل خپلوان به غوږ اخیسته اوس هم ته غو باندې کې دبليو پی را کړه نور مسجدي
وخت خو اوس خلک شکایت کوي دا پیغامونه چې موږ ته راځي خلک شکایت کوي وای چې موږ ته دغه کومه کونه نه را رسیږي
برګیجان په یال جمعه کې سل کوری تقریبا شل نفر نشي یعنی فقر زیات افغانستان کې له خوانه زیات تو نو اوس فکر کوم چې یال جمعه کې شل نفر نشي یعنی مخبل جمعه درو موږ دوی اس نفر کار کوي
تقریبا کار کوم کور دی ودان چاړي کدنی ولې و د خپل ژوند حال در سره شریک کړو بل اوریدونکو به مراوه خپل بیا به ملمنو ته ورشو سلامونه ستړي مشي څوګي اس لکم زای ماړي کني ولې فکر کوم چې زموږ د اوریدونکو اړیکه پرې شوه دودیال سی تاسو ته براشو بیرته به په دوه توافق باندې خبرې وکړو اوریدونکو هم خپلې تجربه شریک کړي په ټوله کې د لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکو او لکه څنګه چې مخکې شهاب صاحب یادونه وکړه شي د دوه توافق افغانستان ته مثبت سول رانوړه هغه څه چې شهاب صاحب ویلی او هغه څه چې اوریدونکي وایي او څه سره په تضاد کې دي تاسو څه فکر کوئ چې اوس افغانستان کې څه ډول سوله ده
بته وایو چې په افغانستان کې دا وضعیت داسې راغلی وو چې جنگ تر ډیره پورې په لرو پرتو ولایتونو کې خصوصا شرقي ولایتونو او جنوب کې وو کندهار هلمند زابل و ننګرهار و کونړ دغه ځایونه د جنگ مرکز وو او نه یوازې دا چې طالبانو دلته جنګ کوو ډېرو ځایونو کې داعش هم وو او داعش په خلکو باندې ظلم کاوه او طالب پودي نو دلته د دولت قواو مجبوری وی چې راغلته نظامی عملیات وکړي کله چې د دولت قواو په داعش او د طالب په ضد نظامی عملیات کول د کلی خلک ډیر پازاویدل او د بیګناه خلک هم په جنگ کې زیان ورته رسیدل دي نه هیڅوک انکار نه کوي د جنگ فشار په دغه ولایتو کې په عوام خلکو باندې وو او چې د عوام خلکو ته موږ ګورو وی ډیر خوشاله دي چې کم نه کم دغه بمباری او د جنگونو او دغه تلاشي د نه بیغمه شول اما چې اوس عمومي ژوند ګورو او یو ابرومن د سوله مونږ غواړو وخه یو خلکو ته او توقع و هغه سر تا سر د مملکت کې نه دراغلي خصوصا دغه شهري خلک مغه وخت د انفجارات او د انتحار نه ډیر پتنګ وو دوی هم خوشاله دي شهري خلک د خارونو خلک مرکزی ولایت سمت شمال ولایت دوی هم خوشاله دي چې انفجار او انتحار لمنځه لاړ اما اوس ته توقع ده هم همدغه
دودیال صاحب پښتون دلته راپورته کی که چیرته هم خلک په دې خوشاله دي چې اوس بمباریان نشته د دوی په کور چاپې نشته یا نظامیانو به عملیات کوي هغه اوس هم نشته ځکه په ټوله کې فشار په هم خلکو راتلو او د مرکزونو د مرکز مرکزی ولایتونو خلک هم خوشاله دي چې انتحار او انفجار نشته نو بیا ستونزه چیرته ده کدا موازی شي چې چیرته دغه د پانتونونو ستونزه او د ښځو د کار ستونزه طالبان حل کړي آیا بیا به افغانستان کې مثبت سولوي
نو شکل څنګه د خپل ستونزه شته. ستونزه دا ده چې د څه واضحه پالیسی، اقتصادي پالیسی، قانون، د قانون حاکمیت، فردي ازادګان، د پرمختیا لپاره اقدام کول، انکشافي پروژې او د مرستو لازیات جلبول، دا یو هم نشته ده. هیڅ کوم برنامه موجود نه ده. کاشکې طالبان چې په امغه ورځ راغلي وي یا مخکې د راتګ نه دوی یو واضحه برنامه درلودلی، د اقتصاد په برخه کې، د قانون په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د مدني ژوند په برخه کې، د کلیو د پراختیا په برخه کې، د ښارونو د ذات انکشاف په برخه کې، نو خلکو ته به هم دا پالیسي روښانه و، امید به یې و، او دوی به هم د پالیسي د خپل پلان سره سم کار به یې کاوه. خو اوس داسې یو سردرګمه فضا ده، نه وایي نن دوی وویلي چې مونږ به ممکن یو شرعي قانون جوړ کړو. دا نو اوس څه معنا لري؟ خلک څه فکر کوي چې څه به وشي؟ کومه
پالیسي؟ دلته یو بله پوښتنه هم کوم چې دغه نن غونډه کې هم ملا برادر دې ته اشاره کړې ده چې ما مخکې هم د دې خبرو یو برخه راواخیسته چې دی ویلي ما کله له چا سره سیاسي خبرې نه دي کړې او که کړې مې دي په دې نوې به پوه شي چې دا خبره سیاسي ده او که نه ده. او د دې تر څنګ دی ویلي چې موږ د ملګرو ملتونو په مشوره او الهي نصرت سره دغې بریا ته ورسېدو چې امریکا هم افغانستان نه بهر کړه او جمهوریت ماتې وخوړه. نو په داسې یو وضعیت کې آیا د دې توقع افغان ملت کولی شي چې طالب د ځان سره یو پالیسي ولري، یو تګلاره دې ولري د هرې برخې لپاره چې دوی بیا وکولی شي؟ او که اوس مهال داسې یو څه نشته ده، آیا د دې امکان شته چې موږ په نږدې راتلونکو کلونو کې افغانستان ته داسې مثبته سوله راوړو که هغه د هر چا پشتون کې وي؟
ملاسه برادر وای سیاسی خبر دوی په خپل من هشت معاون دی سیاسی کمیټې دی طالبانو تشکیل ترلود، دی کمیټې نوم سیاسی کمیټه وه او دی معاون وو او دغه پریکړه په خپله سیاسي پریکړه وه. څنګه د یو مملکت قواوې د یو مملکت نه وځي؟ دا به دا سیاسي نه وي، نو سیاسي خبره وه دا پریکړه. سیاسي پریکړه چې وشوله دی پسې وروسته باید په مملکت کې وضعیت دومره نورمال شوی وی چې هر سړي دی کامل امنیت یا برومند سول احساس کړی وای. دا دواړه طرفونه باید ډېر یو ښه حالت ته راغلي وای. داسې نه چې یو طرف بالکل، تاسو ګورئ څومره ځوانان خارج ته روان دي، په لاره کې وژل کېږي، پیسې مصرفېږي، ډېر خلک د کار نه وزګار شول. او بله خبره دا ده چې نن ورځ په پرمختللو هېوادونو کې هغوی چې غواړي چې په کرنډي ته پرمخ لاړ شي او د هغه د انکشاف او پرمختګ پروسه کې ځنډ رانیسي، دوی دقیقه دقیقه ورځ ورځ شمیري. او زمونږ دغه یو نیم کال دغسې ځای شو چې تعلیمي مرکزونه توقف دي، پوهنتونونه په هغه ترتیب سره دي، شرکتونه او تجار. اوس د افغانستان زیاتره سرمایه چې تاسو ګورئ په بهرنیو ملکونو کې ده. آیا څومره شهرکونه، صنعتي شهرکونه، څومره تجار راغله خپل سرمایه افغانستان ته راوړه؟ خو رایې نه وړله. نو تجار خو هغه خلک وو چې نه د پخواني دولت خلک وو، نه د طالبانو خلک وو، دوی خو عام خلک وو، د مملکت سرمایه ورسره وه. که چیرې دی ابرومند دی او د ښې سولې خبره وای، خو باید سرمایه راغلې وای. متاسفانه سرمایه رانغلله، د بانکونو انتقالات بند شول. ډېره بده خبره دا ده چې پیسې اوس د بانکونو له چینلونو نه ځي. دغه تجارت یو نوی داسې شکل نیولی، د نقد شکل، هغه هم په ډېرو نږدې فاصلو کې، د جنسوري پاکستان ته هلته یې خرڅوي په نقدو پیسو، په نقدو پیسو یې بېرته راوړي. دا په اوسني اقتصاد کې بالکل د اقتصاد دپاره زهر ده. بانکي انتقالات چې نوي په دغه ګړندي تجارت کې اقتصاد خرابېږي، اقتصاد دپاره چې برنامه نه وي، انکشافي پروژې نه وي. څومره انکشافي پروژې اوس عملي شوي دي؟ آیا کومې پروژې باندې کار کېږي؟ خیر ده، که د اوږدې مودې پروژې نه وي، زود ثمره پروژې دي وي، وړې پروژې دي وي، خو څه چا کمه کمه سرمایه ګذاري خو وشي، خلک خو پکې استخدام شي، یو څه د کار فرصتونه خو ایجاد شي. د کار فرصتونه نشته، ده تجارت په هغه شکل سره ده، سرمایه ګذاري په هغه شکل سره ده.
شهاب صاحب تاسو ته براشو، موږ که چېرته د دوهې توافق هغه څلور برخې چې مخکې دودیال صاحب تشریح کړې چې باید امریکا افغانستان نه ووځي، په طالبانو شرطایي ښیو چې باید د امریکا ګټو ته هیڅ ډول تاوان دوی ونه رسوي، هغه نه د افغانستان په خاوره کې او نه هم پرېږدي چې د افغانستان خاوره د امریکا د ګټو پر ضد باندې وکارول شي. تر ټولو مهمه خبره دا وه چې امریکا به دغه توافق د طالب د دولت سره نه بلکې هغوی سره دی ویډلې په توګه باندې امزا کوي. که تاسو په دغه دریو برخو باندې په لنډ توګه رڼا واچوي چې دغه شرطونه په څه معنا و او څه ډول دا تر اوسه پورې عمل شوی او کنه؟
د امریکایانو له وسنیو خبرو داسې ښکاري چې دغه د سولې موافقه هم نه وای شوې، امریکایانو له افغانستان نه د وتلو پریکړه کړې وه. دا که د اوکراین د جګړې لپاره وه او که د امریکا د نورو سیمه ییزو اهدافو یا د نړیوال فشار پر اساس وه او د دغه هیواد پر اقتصاد یا نورو مسایلو باندې دا پریکړه شوې وه. هغوی د دوهې تړون من حیث د یوې بهانې ځان ته یو وسیله وګرځوله او له افغانستانه ووتل. هغه څلور مهم موارد چې په دغه تړون کې یاد شوي دي، د امریکایانو یا د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل تکمیل شوي، بشپړ شوي دي، ولې دغه درې نور مسایل چې اوربند هم پکې شامل وو د هغې یو طرف اوس اصلا نشته. مخکې بحث دا و چې طالبان به د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره چې پخوانی نظام و له هغې سره به بین الافغاني خبرې کوي او اوربند به هم له هغوی سره کوي، یو دایمي اوربند به رامنځته کیږي. او
شهاب صاحب په بخښنه سره زه ستاسو خبره دلته اخلم، پوربن به لک زند وروسته خبرې وکړو. اوس که په دې برخه کې راته وایي چې د امریکا ګټو ته به طالبان هیڅ ډول زیان نه اړوي، او په دې برخه کې موږ څو ځلې وکتل دوی سره په دې هم خبرې شوې وي چې په افغانستان کې به داعش ودې ته همدارنګه القاعده ودې ته اجازه نه ورکوي، خو تیر کال کې موږ ولیدو چې په افغانستان کې د القاعده مشر په نخښه شو. دغه ډول شرطونه چې خودل شوی وو او بیا وسره پڅین کې بیرته په افغانستان کې داسې مشرانو په نخښه کول په څه معنی دي؟
بس دا دی چې دغه تعریفونه په خپل واضح نه دي. کله چې موږ دا خبره کوو چې د امریکا ګټو ته به خطر نه پیښي، د امریکا ګټه یو خبره ده او د امریکا امنیت بل خبره ده. که ګټو ته خطر پیښول په دې تړون کې یا په زمایمو کې یاد شوی وي، دا بیا یو بل حقوقي تعریف ځان ته خپلوي او له دې سره اوتومات دا پوښتنه د خلکو ذهن ته راځي چې که د امریکا د ګټو د خوندیتوب مسله وي، نو بیا کم ډول افغانستان د امریکا ګټې خوندي کوي؟ یو باثباته او پرمختللی افغانستان که یو ناامنه او کواک افغانستان؟ درلته بیا یو ابهام رامنځته کیږي. او که بحث یوازې دای چې د امنیت بحثي، د امنیت په برخه کې زه فکر کوم چې طالبان هم په هغه موقف کې نه دي، نه له تخنیکی او تجهیزاتي پلوه او نه هم له سیاسي او استخباراتي پلوه چې دوی د نه یوازې امریکا بلکې بل هیڅ چا ته خطر متوجه کړلی شي. او تر څنګ زه دغه اراده هم نه وینم، ځکه هغوی له شل کاله جګړې وروسته یو ډول واک ترلاسه کړی او د واک د بقا غځولو او ساتلو لپاره په طبیعي شکل باندې هم دوی داسې عمل نه ترسره کوي چې هغه د دوی د نظام د کاواکه کېدو یا د نسکورېدو لامل شي. نو دغه بحث د امنیت په دغه ځای کې زه خلاصه کوم. پاتې شو د دې چې بین الافغاني خبرې به وي، دغه بحث
شاب صاحب مخکې له دې نه په بخښنه سره یو ځل بیا کدایم راته واضح کړی چې امریکا ویلي چې دوی به د طالب سره د ویډلې په توګه باندې دغه توافق امضا کوي. آیا یو دولت کولای شي د ویډلې سره البته په نړیوالو پروتوکولونو کې کولای شي چې د ویډلې سره داسې یو توافق لاسلیک کړي چې هغه هیواد کې په غزمکه کې یو بل حکومت موجود وي، خو دوی د ویډلې سره چې دغه حکومت مخالفه ده داسې یو تړون لاسلیک کړي او دغه پر اساس باندې بیا دوی دغه خاورې واکمنان کړي؟
دغه بحث په خوانی جمهوریت مشرانو هم ډیر کاوه او د امریکایانو تبه همیشه پیغام دا و چې تاسو طالبان د اسلامي امارت په نوم پیژنئ، ځکه که تاسو دا کار وکړئ نو دا په طبیعي شکل یو ډول هغوی ته یو ډول مشروعیت ورکول دي. ولې تاسو په تړون کې ولیدل چې امریکایانو په ډیر محتاطانه شکل لیدلی چې طالبان چې اسلامي امارت چې امریکای د اسلامي امارت په نوم نه بلکې د طالبانو په توګه پیژني، او دا چې د دولت او ډلو ترمنځ د تړون وشي دغه څه بیلګې ډیر زیات شته. خو دا چې له دغه تړون وروسته بیا په کم شکل باندې دا واک ولیکده د دې ظاهري یو بڼه ده او د باطن طاره باندې د تفصيلات او تفسیرونه جلا دي. اوس هیڅ کوم دا نه وایي د امریکایان وایي او نه هم طالبان وایي چې دوی تړون کې دوی دا ولي کل چې دوی به واک نیسي. دا په هیڅ صورت نه امریکایان تر اوسه منلې او نه هم طالبان دا خبره کوي. دا یو تړون و د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وټلو لپاره د طالبانو په او دغه د بهرنیو ځواکونو وتل د دوی په باور د لامل شول چې پخوانی جمهوریت سقوط شي. قواوې د دوی په باور مقاومت و نه کړو، بل اخر دوی بل انتخاب نه درلود او په دوی د افغانانو له خوا غږ چې ګواکې راشي واک ونیسي. دغه یو هغه ظاهري بڼه د قضیه ده. هغه څه چې د تفسیر په توګه ویل کیږي او باور دا دی چې د دوه تړون د هر څه لامل ګڼل کیږي، په دې کې یو څه ماکس پکار دی. هغه په دې معنا چې په کور دننه ډیر زیات عوامل وو چې دغه د طالبانو بیرته راتلو ته زمینه برابره کړه. د جنگ سالارانو کړنې تاسو ته معلوم دي، فساد جمهوریت تاسو ته معلوم و، د فساد ګراف تاسو ته معلوم و، خپل سرای تاسو ته معلوم وي. د افغانستان خلک په یو ډول د افرادو سره ستړي شوي وو، ولې له سیستم سره ستړي نه وو. دا چې موږ د افرادو په خاطر ټول سیستم هم له لاسه ورکړ او په دې ډیر طالبان هم خفه دي چې هغه سیستم باید نه باید له منځه تللی وای، چې دا هر څه په 24 ساعتونو کې په معکوس شول، داسې نه باید شوي وای. نو بناء د دوه تړون یو عامل وو او په کور دننه ډیر زیات نور عوامل وو. تاسو ته زه یو بله بیلګه یادوم، کله چې د جمهوریت او د طالبانو مذاکراتي ټیمونو په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو په نوم ناستې شروع کړې، تاسو ته په یاد دي چې جمهوریت څوک سیستم ورواستولو، تاسو ته په یاد دي چې دوی د مذاکراتي ټیم غړي د جنگ سالارونو په اولادونو باندې وویشل، تاسو ته په یاد دي چې هغوی د افغانستان د ولس د استازیتوب باندې په بشپړ ډول سترګې پټې کړې او یوازې شخصي اهداف یې په دغو مذاکراتو کې تعقیبول. یو بروان
دلته یو بل پوښتنه مطرح کیږي، دلته یو بل پوښتنه مطرح کیږي سره له دې چې په افغانستان کې دننه د جمهوری نظام ټولو چارواکو دا کتل چې امریکا لګیا ده د طالب ډلې سره داسې تړون لاسلیک کړي، بیا ولې دالته د دوی ترمنځ داسې بیا هم دودستګي وه او دوی لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه هغه کسان ورلیږل چې طالب کولی شو ورنه په خپله خوښه باندې، یا هغه خبرې چې د بین الافغاني په نوم باندې بیا وروسته پیل شوې او زندانیان خوشې شول د هغې په ګټه باندې دوی استفاده وکړي؟
اصلا د جمهوریت د مشرانو تحلیل زما په باور دا و یو کاذب تحلیل دوی درلوده، او هغه دا و چې امریکایان په هیڅ صورت له افغانستان نه وځي، دوی دلته ستراتیژیک اهداف لري، دوی د منطقې د کنټرول لپاره، د چین روسیه چې د دوی لوی رقیبان دي، د دې د کنټرول لپاره او د پاکستان لپاره او د هند لپاره، او په دغو مسایلو باندې پراته دي. ولې اوس موږ دا تعریف ما په هغه وخت کې هم ویلي، ښایي ستاسو د راډیو یا نورو رسنیو له لارې مې هم ویلي وي، زما خبره دا وه چې تاسو دا یو ډول مقایسه کوي چې د باثبات افغانستان ګټه د دوی لپاره څه ده. همدغه استدلال اوس امریکایان کوي چې موږ شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه، موږ د چین او روس پولې خوندي کړې، موږ د ایران سرحدونه خوندي کول، نو موږ ولې هلته پراته وو، ولې موږ په یو بې ځایه جګړه باندې مصرف وکړو؟ دا تحلیل د افغانستان پخوانیو مشرانو په غلط شکل باندې کړی وو. د دوی باور دا و چې امریکایان به پاتې کیږي او دغه سیاسي معامله چې روانه ده دا ګواکې په یو ډول باندې بل څه دي، د پردې د مخ خبره ده. او هغه و چې د اگست په 15 باندې په بشپړ ډول ووتل او بیا دوی ته ثابته شوه چې هو امریکایان وځي. زه د سولې د تړونونو یو داسې لوستونکی یم چې په اصطلاح د کانفلیکټ ریزولوشن یا د شخړو حل مې لوستی. ما چې څومره د سولې تړونونه په نړۍ کې شوي دي، تر یو بریده چې یو یا 15 ما لوستي، د افغانستان د سولې تړون د ټولو تړونونو په نږدې فاصله کې هم نه دی. دا یو متفاوت شی دی، ایجنډا یې متفاوته ده، ډول یې متفاوت دی، حقوقي الزامیت یې متفاوت دی، او د دې ترڅنګ د نظارت برخه باندې بیا تمرکز وکړي او ډېر نور مسایل دي چې په دې تړون کې تاسو تحلیل او تجزیه کوي. دا د یوې بشپړې سولې تړون نه دی. نو موږ د راپوس کانفلیکټ چې ورته وایي یا له شخړې وروسته حالت، اوس په دې مرحله کې قرار لرو، دا یا خواسته یا ناخواسته دې ځای ته راغلي یو. اوس په کار ده چې دغه تړون په ښه او بد باندې بحث یوې خواته پرېښودل شي. بحث دا دی چې افغانان له یو تاریخي ناورین نه په نسبي شکل باندې راوتلي دي، او د دوی د ښیرازۍ لپاره، د دوی د بقا لپاره، او د دوی د رغولو لپاره باید کار وشي. اخیری خبره چې غواړم یادونه یې وکړم، ما مخکې د منفي سولې خبره وکړه، فقط یو ټکی په اضافه کوم، هغه دا دی منفي سوله هغه ده چې جګړه ودرېږي، ولې تر جګړې نور عوامل پر راتلونکي لانګ ټرم کې دغمره د خلکو نه قرباني واخلي چې هغه تر جګړې زیاتې. تاسو دا اوس شل کال وروسته د افغانستان د صحي سکتور آینده څنګه وینئ، تاسو د اقتصادي سکتور آینده څنګه وینئ، تاسو د میندو لاسرسی څنګه وینئ، تاسو د افغانستان د تعلیمي سکتور راتلونکی څنګه وینئ؟ که دغه ټول تحلیل او تجزیه شي بیا موږ ته یو تعریف په لاس راکوي چې ښه هغه بیه چې موږ په جګړه کې ورکوله څومره وه او هغه بیه چې موږ یې په منفي سوله کې ورکوو څنګه ده. نو په دغه اساس د طالبانو مشران هم باید دې ټکو ته په جدي شکل متوجه اوسیږي. افغانستان یوازې د څو افرادو د پریکړو او فیصلو خبره نه ده، څلوېښت میلیونه انسانان دي او دا انساني حقونه لري. څلوېښت کاله له افغانانو دغه انساني حقونه اخیستل شوي وو، اوس چې خلک فقط د امنیت خبره هم واوري دوی دا ډیر غټ نعمت دی او له شک پرته چې دی چاپا نشته، بم نشته، انتحار نشته، دا ټول هغه مثبت ټکي دي چې شته. ولې موږ هغه اساسي ټکو ته باید متوجه وو چې زموږ راتلونکی
ورته مننه کور ودان. دودیال صاحب، شهاب صاحب دې ته اشاره وکړه چې د منفي سولې قیمت د جګړې نه لوړ ده، او دوی د ته هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې کې چیرته لکه څنګه چې اوس وضعیت روان ده که داسې ادامه پیدا کړي نو له دې به قیمت لوړ افغانان پرې کوي. څنګه موږ هم ولسته دا ورښودلی شو چې په جګړه کې لکه څومره چې خلک وژل کیږي، خو د جګړې نه وروسته چې کله نسبي سوله رامنځته کیږي او په دې کې هغه سکتورونه، هغه سیستم چې د یو هیواد د پرمختګ لپاره ضرور ده باید فعالیت وکړي، کار وکړي او سیستم مخې ته لاړ شي تر څو پرمختګ وشي. څنګه عامو خلکو ته دا ورپوولی شو که چیرې دغه کار ترسره نه شي د دې قیمت د جګړې نه لوړ ده؟
دا خو خلکو هم اوس همدا احساس کړی ده، دا تشویش همدغه ده چې سوله وشوله، ټول په دې باندې خوشحاله دي چې جنګ پای ته ورسېده، دا ډېره ښه خبره ده. اما اوس به څه کېږي؟ او خلک ورځ په ورځ وارخطا کېږي، نور هم چې یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې، او د دوی د سرنوشت، د دوی د آینده، د کارونو، د دې هم ونه شو. د تعلیم خو یو خوا، تحصیل خو بل خوا، دغه عادي ژوند دپاره کوم تدابیر نشته ده. حال دا چې افغانستان ډېر اوچت ظرفیت لري د اقتصادي پرمختیا لپاره. د خلکو تشویش دا ده، د منورینو تشویش دا ده چې په دومره قوي اقتصادي پوتانشیل او ظرفیت سره ولې افغانستان په یو نیم کال کې ونه شو کولی کم له کمه دغه د کار فرصتونه، د استخدام فرصتونه رامنځته کړي، سره د دې چې ټول امکانات شته، بشري نیرو شته، ده معدن شته، ده ځمکې شته، اوبه شته، ده ټول موجود دي. او د سیاسي د لحاظ هم خلکو ته تشویش ده. خلک داسې فکر کوي چې دغه لوبه چې رامنځته شوله او دا پیښه چې وشوله په دې کې امریکا اوس نور غرضونه لري. شاید دوی وایي چې اوس وروسته تهدید مد نظر ده، د چین دپاره، د څه دپاره. یعنې خلک مطمئن نه دي. دغه د عادي ژوند دپاره هم فزیکي مسئولیت ضرور ده، هم روحي احساسي مسئولیت. خلکو ته فزیکي مسئولیت به څه ناڅه مهیا شوی ولی احساسی مسئولیت نشته ده. هر سړی په تشویش کې ده چې آیا دغه موجوده حالت امریکا او دنیا په څه نقطه نظر ګوري، آیا ما باید د دې نه اوس بله استفاده دوی کوي که څه کوي. په دغه حالت کې چې خلک ټول داسې زړه نازړه دي، دا لوی تشویش ته خلکو ته اندېښنه ده. او دا دومره خلک چې کوشش کوي چې ووځي، علت همدا ده چې دوی ته روحي تسکین او ډاډ او اطمینان نشته. چې ډاډ او اطمینان نه وي نو خو بیا همدغه خبره ده چې مثبت سوله او ابرومند سوله خو نه شو ویلی. مهم دا ده چې د خلکو ډاډ باید ترلاسه شوی وی.
دا به دې ته بیرته لار هواره کړي چې دغه خلک یا دغه ملت که هغه یوازې افغانستان نه، په هر ځای کې وي، بیرته جګړې ته مخه کړي.
خدای نخواسته دغسې یو تشویش ده چې کومه بله جګړه رامنځته نه شي. خلک داسې فکر کوي چې افغانستان مبادا د سوریې په شان یا د عراق په شان حالت ته لاړ نه شي چې هلته درې غیر مسؤولې ډلې دي. مثلا په سوریا کې هغه موجوده حکومت ده، د صدام کردان دي او دا نورې ډلې دي. ډېرې بدې بدې پېښې کېږي په سوریا کې، هر ورځ ډېرې بدې پېښې کېږي، ولې مسؤلیت هېچ چا ته نه متوجه کېږي. د افغانستان ولس، د افغانستان خلک نامخته ډېر هوښیار، ډېر باشعوره خلک دي. دوی د څلوېښتو کلونو کې ډېره غټه تجربه ترلاسه کړې ده. دوی دې ته فکر کې دي چې ښه د داعش خبرې هم کېږي او موجود دي، بالقوه شکل باندې داعش موجود ده. طالبان هم وسله وال دي، ښه ډېره وسله ورته موجوده ده. او کله کله د مقاومت د ډلو خبره کېږي، کله کله د مقاومت نمایندګان په خارج کې رسما غوښتل کېږي. آیا د دې نه مطلب څه ده؟ نو دغه خلک دلیل به ځای نه ده ملت ته تاسو وګوره دغه ځوانان د دغه ګونګې وضعیت نه تښتي د مرګ په لار باندې دوی تیریږي او ځان وباسي دا تشویش څه د خلکو سره واقعا
صحیح مننه کور ودان دو دیال صاحب شهاب صاحب تاسې ته راځم تاسې مخکې اشاره وکړه چې امریکا په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه او دغې نه وروسته بالاخره هره مسله وه دوی نور غوښتل چې دا جګړه پای ته ورسوي په ټوله کې په دې خبرې وکړو چې امریکا د څه لپاره افغانستان ته راغلې وه او ولې په دغه شکل باندې افغانستان پرېښودو ورنه لاړو هغه مهال د امریکا له افغانستان څه غوښتل او کله چې افغانستان پرېښودو دغه مهال کې امریکا په نړۍ کې څه کتلي وو چې هغوی افغانستان پرېښوده ځکه په ټوله کې په عام ډول باندې لکه څنګه چې تاسې مخکې اشاره وکړه نظر دا و چې امریکا افغانستان ته راغلې ده تر څو چین او روسیې کنټرول کړي خو اوس هم دوی د رشد په حال کې دي نورم لویږي اقتصادونه یې غوړېږي اوس دوی څه خبره شوې ده چې دوی افغانستان پرېښوده یا د هغه افغان سیاستګرو هغه تحلیل غلط خو ده چې امریکا به هیڅکله افغانستان نه نوځي
په امریکا کې دغه بحث وسم همدغه دوه لیدلوري لري یو دا دی چې موږ باید په افغانستان کې پاتې شو وای ځکه زموږ لوی رقیبان هلته دي د غوی د کنټرول لپاره دا مهمه و چې موږ د افغانستان په جغرافیا کې پاتې شو دویم بحث دا دی چې نه موږ د خپل پاتې کېدو سره هلته د لوی د موږ د رقیبانو پولې خوندي کولې نو بنا ان که څه پیښیږي نو هغه موږ ډېره لرې جغرافیا ده او د امریکا د هغه نېشنل انټرست په تعریف کې یو مهم فکت دا دی چې د امریکا له ګټو د امریکا له کرښو بهر دفاع نو په دغه اساس باندې دوی دغه دوه نظریې هلته وړاندې کوي د امریکا پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش چې په افغانستان د جګړې پیل وکړ هغه په خپل یو کتاب کې لیکي چې کله ما موږ په افغانستان د بریټ تصمیم ونیو ما د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ټلیفون وکړ او زما توقع دا و چې پوتین به د دې جګړې مخالفت کوي یا به وایي چې نه دا کار م کوي ولی پوتین په ډیر خلاص هرکلی سره یا په خجل سره وویل چې موږ آماده یو چې هر ډول همکاري وکړو دغه بحث چې کله بیا سړی مطالعه کوي بیا دا ښکاری چې په امریکا کې د جمهوریت خواهانو او د دیموکراتانو په نظر کې یو تفاوت موجود دی او ترڅنګ روسانو هم په هغه وخت کې دا تحلیل درلوده چې امریکایان په افغانستان کې ښکیل شي دخیل شي دلته به د دوی جګړه غځيږي جګړه به وګدیږي اقتصاد به کمزوري کیږي یا به د اقل یو ضربه ورته رسیږي او ترڅنګ به دا جګړه د افغانستان تاریخ روسانو لوستي او غځيږي نو زه فکر کوم چې د افغانستان سیاسونو هم په د جمهوریت تر سقوط وړاندې په یو غلط تعبیر باندې مخته ولاړل او په اخر کې متاسفانه خلکو ته هیڅ ډول وضاحت ورنک ټول مسایل یې دغه سي په ابهام کې پریښودل چې خلکو سره تر اوسه هم سلګونه پوښتنې به جواب پاتې دي په لیدرشپ او رهبریت کې هغه مهم مسله دا ده چې په سختو شرایطو کې چې کله یو خاو مناسبه پریکړه وشي امره د لیدرشپ خواص دي امره رښتینی رهبریت په کس کې څرګندوي اما متاسفانه د افغانستان په بخت باندې دغه شی نه دی رسیدلی نه د تیر جمهوریت مشرانو دغه جرأت وکړ نه دا اراده وکړ بلکې لکه د یو استخباراتي پروژې په څیر باندې یا هرڅه همدغه څه ګونګ وټړل او ترننه خلک لا لاسګونو پښتنو سره مخ دي اوس چې زه یو شی غواړم مغه یادونه وکړم دا د اوس دغه حالت حاکم دی طالبان د افغانستان پر جغرافیه کنټرول لري دا وی کې د دوه پټړون په اساس راغلي کې په خپل زور راغلي کې د امریکا په وټل راغلي خو په افغانستان حاکم دي د افغانستان واک ور سره دی نړۍ ته په کار د افغانانو ته په کار د چې د یو مشترک ټکی په پیدا کولو او د یو تفاهم په مندلو سره د افغانستان د بقا او پرمختګ لپاره لارې ومومي لدی پرته چې په سیمه کې د لوی د سیسو نه وینم او خدای مکړه چې موږ نه آگاهانه قرباني نشو زه نه وایم چې موږ له هوا د بدادل ور سره مرسته وشي دغه سې د سیسو چې موږ به نه آگاهانه قرباني شو نو بنا ان په کار د چې سنجیده تصامیم ونیول شي او د طالبانو مشران هم په ډیرو موارد کې ولست ما مراجعه وکړي د یو پړاو ته کړی اوس نو د دې وخت دی چې د ولس هم غږ واوري او د افغانستان په خیرازی کې د ټولو خلکو لا لا نظریات او افکار او استعدادونو نه ګټه واخلي. دغه بهیر چې اوس روان دی دا ډیر خوشحالونکی دی چې موږ په یو قدر باندې شل کال لګښت کړی هغه تجربه حاصل کړی او متاسفانه په یو لنډ او کوچنی بهانه هیواد پرېږدي او ځي. دا ډیر خوشحالونکی او ځورونکی حالت دی او باید ډیره ډیره توجه وشي.
مننه کور ودان. دودیال صاحب تاسو ته بمرا شم د روستي پښتنې په توګه که تاسو راته وایي د دوه توافق درې کال وړاندې شوی و اوس یې پایلې څنګه افغانان ارزوي او د دوی په ژوند څومره تاثیر کړی؟
ارجو کوم دا واضح خبره ده. هغه افغانان هغه سیمې هغه ځایونه معمولا کلیوالي سیمې چې هغه وخت د جنګ تر فشار لاندې وو تلاشیګانې وې او بمباري او جنګ وو هغوی دا احساس کوي چې کم به کمه جنګ خلاص شو او اوس هغه خوران خپل کرکټ او زراعت او باغداري دغه ته رسیدګي کوي. هغوی خوشبینه دي چې وضعیت به نور هم ښه کېږي. هغوی د ذهني لحاظه دا دومره وخت د طالبانو تر تبلیغات لاندې وو او داسې فکر کوي چې اوس اسلامي نظام راغی او جنګ ختم شو. د هغوی دپاره دغه حالت ښه ده او تر دې نه هم امیدوار دي. لږ مخکې موږ او تاسو مبارز صاحب د کندهار نه غږېده، زموږ او تاسو بل هیوادوال د پښتونخوا نه غږېده. هغوی دا امیدواري وښودله چې مکتبونه به شروع شي، طالبان مکتبونه هم شروع کوي، پوهنتونونه هم شروع کوي. یعنی دې خلکو سره نور امیدواري هم شته ده. اما معمولا دغه تعلیم یافته کشر او شهري خلک دوی چې دی کومه امیدواري نه ګوري. دوی داسې فکر کوي چې طالبان وو تیره دوره کې هم 15 کاله وعده کولې، هغه وخت کې د ظاهرشاه نوم اخیسته، هغه وخت کې د پرمختیا د دې خبرې کولې، ولې هغه څه عملي نه کړل. خو بل عموم خلک په دې خوشاله دي چې افغانستان واحد وساتل شو، افغانستان کې امنیت راغی. دا ښه خبره ده، مثبت اړخونه دي. د دې توافقنامې دا د طالبانو د راتګ په شکل چې راغلل مسله دا چې جنگونه ختم شول، دا چې افغانستان اوس د اتحاد د افغانستان د یو موټی توب تضمین اوس موږ لرو، دا ډېره ښه خبره ده. اما دا کافي نه ده. دلته خلک ژوند کوي، ژوند ډېر یو پراخه معنا لري. ژوند کې زښته ډېر ضرورتونه دي، خصوصا په اوسني وخت کې دغه ضرورتونه باید درک شي. نو طالبان باید لاس د پښو خطا نه کړي. داسې ورځ رانشي خدای ناخواسته چې داسې یو وضعیت به راشي چې افغانستان به د یوې بلې وسیلې په توګه استعمالیږي او هغه به بیا هیڅوک نشي کنټرولولی. بېلابېلې ډلې به وي، بېلابېل لاسونه به وي، بېلابېل غرضونه به وي. ځکه اوس موږ د دنیا حالات داسې ګورو چې وایي نور یو قطبي نړۍ به نه وي او د ایرو آسیا خبره کېږي. ایرو ایشیا نه مطلب معلومداره څوک ده، د آسیا جنوب ده، د اقتصاد لوی قدرتونه دي چې هغه عبارت دي چین و هند و د روسیه او دا ده. او دا اوس روسیه او چین دوی پنبې ته په تلاش کې دي چې څنګه ځان ته ملګري پیدا کړي. حتی دوی غواړي چې هغه کرنسي خپله تعین کړي د همدې منطقې دپاره. هغوی دغسې برنامې لري او په دې کې چې دومره څومره لټوي را لټوي بهترینه بله منطقه د غیر د افغانستان نه ورته نشته، نه د امریکې دپاره شته ده او نه د دوی دپاره. دوی وایي که موږ زور آزمایي به کوو، یو عقلن یو میدان یو جغرافیه باید وي چې بیا موږ زور آزمایي هم وکړو. نو دې ته باید ټول افغانان متوجه واوسي، خصوصا طالبان باید دې ته متوجه واوسي چې دغه جغرافیه د یو بل استفادې دپاره برابره نه شي.
ډېره مننه کور مودان له تاسو دواړو قدرمنو د سیاسي چارو شنونکي قریب الرحمن شهاب او د پانتون استاد پوهاند بشیر دیان لچې په دې خبرونه کې ما سره ملتیا وکړه. لته سو قدر منوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونه خې چاره
لری دغره ګور ګورې داسې خوګی دی لکه شکرې زیو ما شوم يم ټوکره پغاړه سفلې می تری دی یوان دوانا سفلې می پری دی یوان دوانا لکه لری سے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پری دی یوانا دوارا سپنے میں پری دی یوانا دوارا تزغیشو واخ مور زرمی سوری سوری شو ببل زغیمی از غیراؤکی لزرمی سوی زگیر ویراؤکی ٹکرے میں ڈکی کڑی لگر گرو لمستے سر یم